بیتراز وات مرصب ته موقع ورکوات مرصب تاسو خپل نظر وړاندې کړئ.
تاسو وګورئ د سولې پروسې تقریبا 2 کال کېږي چې شروع شو. البته د ابتکار کمنګور توې د امریکایانو د المانانو د خوانه وو. اولانه ملاقات چې دوی دلودل د ملا سلام ضعیف او همدغه سي د سي طيب آقا او د امریکا د نماینده او د المان د نماینده دوی په میونخ کې په تیر کال 2018 کې تقریبا د نومبر په 28 کې هلته دوی خپل مذاکرات پیل کړل. دویم لړۍ په 15 د جنوري او همدغه سي په د جولای په میاشت کې په دوحه قطر کې وو چې بیا هم ګراسمن د امریکا نماینده همدغه سي د طالبانو د خوانه ملا عبدالسلام ضعیف او د المان او همدغه سي د قطر د بهرنیو چارو وزیر په دې ملاقاتونو کې برخه درلودله. طالبان یا مخالفین دې ته ډېر ارزومند دي چې دوی په قطر کې یو دفتر سیاسي ولري، یا هغسې دفتر ولري چې ارتباطي دفتر دی. که څه هم افغانستان مخکې په دې باندې ډېر خوشحاله نه و چې دوی په قطر کې دوی دپاره دفتر ورکړي، ځکه ځینې ملاحظات د افغانستان دولت په دې برخه کې درلودل. افغانستان وړاندیز کړی و چې که دغه دفتر په ترکیه کې یا په سعودي عربستان کې نو د افغانستان د تایید وړ به وي، او هر نوع مذاکرات باید د افغانستان د دولت تر نظر لاندې ترسره شي، یعنې د افغانستان دولت په کې برخه والی. خو دغه تیر مذاکرات چې دا دوه پړاوه تیر شول، په دې کې د افغانستان دولت حضور نه درلود، او په دې سبب چې د افغانستان دولت خپل سفیر خالد ذکریا د قطر نه راوغوښته د معلوماتو خاطر چې وګوري چې دا مذاکرات څنګه ترسره شوي او په کومو ټکو باندې دوی توافق کړی او څنګه دا مذاکرات مخته تللي دي. د بلې خوانه طالبان لکه چې مخکې ما ویلی، قطر د دوی دپاره ډېر دلخوا د په زړه پورې دی، ځکه چې په قطر کې دوی ځینې هغه کسان هغه شیخان چې دوی ډېر پیسې لري د عربو هیوادونو نه او هلته میش دي، دوی ته کېدای شي چې مرستې ورسوي. یعنی دوی کولی شي چې د قطر کې مخصوصا هغه کسان چې هغوی د مفکورې له نظره سلفیان دي، سلفیانو تاسو پوهیږئ چې طالبان سره ډېر خواخوږي لري، او دوی کولی شي چې په قطر کې هغه مرستې هم ترلاسه کړي. یعنی کله چې طالبانو سعودي عربستان یا مثلا ترکیه ونه غوښتل او دوی ټینګار کوو چې قطر دوها کې به دوی خپل دفتر پرانیزي، نو یو علت هم همدغه چې دوی کولی شي په ازاده توګه، یو خلته د الجزیرې تلویزیون دی چې دا ډېر قوي شبکه ده د نشراتي د تلویزیون چې ټول نړۍ هغه ته لاسرسی لري، نو دوی غواړي چې دغه دوها نه داسې استفاده وکړي هم مادي کومکونه د نړیوالو څخه مخصوصا د عرب د شیخانو څخه ترلاسه کړي، او د بله خوانه د دغه مطبوعاتو میدیانه چې ډېر قوي دی خبري رسنۍ ډېر استفاده وکړي.
اتمر صاحب امیال قاضي محمد امین وقات عضو شورای عالی صلح را هم در تماس تلفنی با خود داریم. آقای وقات شما را خوش آمدید میگیم برنامه ما. سلامت باشین که وقتتون در اختیار ما گذاشتین. و سوال اول که میخوایم با شما در میان بگذاریم، همه گفتگوهایی که گفته میشه در قطر جریان داشته و تلاش ها برای ایجاد یک دفتر برای طالبان، برای گفتگو برای طالبان که حکومت افغانستان میگه از ایجاد یک دفتر حمایت میکنه، میخوایم که نظر شما را یک ذره واضح و صریح بشنویم که در کدام مرحله قرار داره تلاش ها.
بله، به اعتبار صلح باید بگوییم که تا هنوز بعد از شهادت جناب استاد رئیس جدید شورای عالی صلح که هنوز تعیین نشده و خیلی ارکارها و پالیسیها و انعکاسشان و موقف گیری مربوط به می باشه که رئیس شورای عالی صلح تعیین شوه و اونا دستمکار شوه. باز هم ما به ارتباط آزاد میدانیم که سابقا که یک سال تحت ریاست و قیادت جناب استاد شورای عالی صلح فعالیت داشتن و اخیرا بین مسئولین اجرایوی پاکستان و افغانستان هم توافق کردن که در کشورهایشان جریان صلح را اونا حمایت میکنه و حتی رهبری میکنه و به سوی وزرای خارجه و سفرا هم صحبت های صورت گرفت. فعلا این یک خاص بود که یکی در کشورها که قطر هم مناسب دیده می شود یک دفتر برای انجام برای خامه تماس و آغاز تفاهم و مذاکرات باشد. این دفتر خاص منصوب به طالبان که در اختیارشان باشه اونا سیاست خود را تمثیل کنن نیست، یک دفتر مشترک برای انجام مذاکرات و تفاهم که هم زیر حمایت دولت قطر و نظارت افغانستان و امریکا یا ناتو می باشه که در این جریان کدام خللی به وجود نمیآید و مورد
قاضی صاحب او بخی قاضی صاحب چه بالا پختون نه کو قاضی صاحب د سیمه مخ کې اوریدونکو هم اعتراض وکړ ولې د البته سیدی صاحب بخنه غواړم هغه ولې چې د افغانستان دولت او البته تاسو چون د دې پروسې یو جزئی استي او مهم جزئی استي هغه ول چې په ډیرو مواردو کې دوی خبر نه دي د خبرو وترونو د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د خبرو تاسو تر کومه حده پورې د دې طالبانو سره د دې وروستي جریاناتو کې تاسو په جریان کې هستی منظور په مجموع کې دولت د افغانستان د خود تاسو په چون د سولې کمیسون همدغه وظیفه ده او موظف شوی دی په همدغه ارتباط تاسو تر کومه حده د امریکایانو طالبانو او د نورو ترمنځ د په دې خبرو کې داخلي هستی صاحب
تر اوسه متاسفانه مستقیبا کوم نمائندگی د شورا عالی صلح چې دا جریان نظارت کی یا د دې په سر تر سوال کې یا د څو مرحله ته در سوال چې درې خواوې طالبان د افغانستان دولت او جامع جهانی پاره باندې توافق وکړي او دا وی سره همکاري وکړي او دا چې مسله من پرې شي چې هغه د تماس تفاهم او مذاکرات پر زمینه ستدي وشي مونږ د نمائنده په حیث په دې کې حضور فل نه لرو او د دې مسلې چې مناقش شي برابر ګورو چې امریکای ردی یا کله ګورو هم چې طالبان ردی یعنی د دې کې معنا دا لري چې دغه مسله کوم ضرورت ته او هغه دا ده چې د افغانستان د دولت په پیل شي د طالبانو نه او بیروسه د جامع جهانی نمائندگی کې ملل متحد په سطح وي کې امریکا او ناتو په سطح وي د دې کې حضور پیدا کې او دا مسله د سه جانبه پاکستان هم په کومه سره د ولې چار جانبه په دې کې یعنی رضایت ته مدري قناعت ته مدري او همکاري وعده په جوړ کې په هغه صورت کې دا مسله روشنی و راځي او هغه ابهام چې هغه د غوښتنې سره موافق نه وي نو غوښتنه داره چې زمينه د تماس او تفاهم برابر شي او به دوست هم ګور د چل جریان من سره راځي چې هغه د غوښتنې سره همکاري نه کوي بلکې غوښتنې مقابل کې مشکلات ایجاد کوي نو متاسفانه دا جریانات هغه خپل کانال کې او هغه خپل پالیسی کې چې کوم د حالات ضرورت دی چې هغه د افغانستان نه پیل شي طالبانو سره او بیا پاکستان او امریکا یا جامع جهانی نمائندگی هم پکې وي ځکه چې دا څه نه دي شوی خو موږ غوښتنه دارو چې همدغه شی باید وشي یعنی افغانستان په جریان کې طالبان موافقه آمادگی وکړي پاکستان هم په دې کې حمایت وکړي او جامع جهانی زمينه سازي کې د سطح سره په هغه صورت کې به ابهام بنوي یا مسله
قاضي صاحب وقت به عنوان سوال آخر چیز را که شما گفتین برعکس از او حال قسمی که گزارش میشه در گزارش ها گفته شده از مقاماتی که نام گرفتن از اونها گفته میشه که خب حال این گفتگوها شروع شده به طور مستقیم بین برخی از مقامات امریکایی و طالبا در این مورد گزارش شده شما اینمی روند چطور ارجابی میکنید برای آغاز گفتگوهای جدی با مخالفین مسلح دولت؟
آغاز گفتگوها خوب با مخالفین مسلح که ارزوس و سالها اضافه زک شدی تمثیل شده منعکس شده و ریاست شورای علیم قربانی همچون یک مدعا شد ما امیدوار هستیم که طالبا ملت خود را بشناسه و حیثیت و دعا و حیات و ملت را ارزش قائل شوه و یک بازی سیاسی زیر دریای خون مدعا نباشه بلکه مدعا چیزی باشه که ملت مسلمان افغانستان مستحق آن است و که او تامین امنیت است و حضور سیاسی و مدنی طالبان نه حضور فعالیت نظامی هیچ مجوز نداره و متکی به نیروها و قدرت ها و طالب نیست متکی به نیروی بیرونی باشه و نه حضور مدنی را پیدا کنه سیاسی را پیدا کنه و ما امیدوار هستیم که در این زمینه همکار باشه که این مسئولیت دینی شان است و هم خواست مردمی
بله بسیار زیاد تشکر از شما
قاضی
محمد امین وقات عضو شورای عالی صلح که وقتان در اختیار ما گذاشتن دوباره به مهمانای رادیو آزادی در استدیو رادیو آزادی در کابل برمیگردیم و میخواییم که نظر اونا را هم بشنویم پشتون صاحب، شما شنیدین از آقای وقات اونا میگن که ما در جریان قرار نداریم، در جریان امی گفتگوهایی که ادعا میشه که با طالبان صورت گرفته در قطر و در مورد امی ایجاد نمایندگی ها و دفتر برای طالبان و گفتگو با طالبان، اینا تا حد میگن خبر دارن که ما و شما خبر داریم. چی میگین صاحب؟
گپشان بیخی صحیح است. یکی از شکایت های عمده ما و شما کلی همین مسئله است. من می دم اول کوشش کردم که یک طرز العمل، یک به اصطلاح ماستر پلان کاری را پیشنهاد کنم که در او از اولین یک پالیسی وسیع و همه جانبه جور کردن از طرف حکومت که من امید دارم که حکومتی را تفصیلا جور کرده باشم. و البته مرحله دومش ایست که تایید و اکمال این پالیسی به سطح هم اقشار اجتماعی و مخصوصا افغانایی که از نگاه سیاسی خلاف حکومت می باشند، یعنی احزابی که بیرون از حکومت ماندن. و این وقتی که پالیسی وجه تایید شد، باز برای ما یک چیزی متحدانه دو کار میکنیم. و مسئله سیومش میایه که باز تماس و کسب اعتماد طالبای افغان و آزاد نمودن آنها از چنگال آیسای اینمی باید در می مرحله. از خاطر ازی که من فکر میکنم که کل کسایی که یا کل گروه هایی که ما در جنگ هستیم تنها طالبان نیستن، همی طالبایی که ما میگیم ملا مادومه رو گروه ازی یا به اصطلاح به طور عموم ما میگیم که شورای کویته، در این شکل نیست که باعت اوله که طالبان باشانده همین شورای کویته است. شورای کویته هم که البته با هم یک جای شویم و به اصطلاح نظریات یک دیگه خود قبول کنیم، باز هم مشکل ما حل نیست. دیگه گروپ ها پیدا میشه، دیگه میه اگه ما همه جانبه آماده نباشیم باز هم دیگه مشکل حل نمیشه. البته وقتی که ما دیگه را کامیاب شویم و این همی سبب است که نمکنم که آیسای و پاکستان اجازه بده که این مرحله کامیاب شود. چرا؟ بمجردی که کامیاب شد امو ورقه بسیار مهم آیسای که هر کس هر کاری که میکنه به گردن طالب منداخت، او باز فایده دیگه ندارم، مجبور است که باز بگویه که بیادر از پس دیگه مستم. اینمی مسئله است که باز پالوی ازی باید باز یک دیالوگ، یک بحث و مسائل عمده با همسایگاه ما کلشان خاصتا پاکستان داشته باشیم که بگویم که بیادر ما مجبور هستیم، ما محکوم هستیم که با هم زندگی کنیم در این منطقه. وقتی که زندگی کنیم چرا زندگی آرام نکنیم؟ چرا زندگی با صلح نکنیم؟ چرا زندگی بدون فقر نکنیم؟ در اون صورت هست که ما یک دیگه خود البته کمک کرده می
کنیم
و در اینجا چون ما خبر ندخل است و دیزه ای که تر اصو پوری بدبختانه پاکستان و سم افغانستان یا کشنی خپل دلاس آله بولی ده واقعا مساوی سلی به حیث نورت گوری دلتا ده بین مللی قوتو خاصتا ده امریکا قدرت سباید مج مؤثر استفاده او کده چه چونه که ولی سنسه که لغنه سمویلی مؤثر استفاده او که چه خپل زان پا پاکستان بندی رسمن ده همزولی پا
بسیمت قبول کن. خانم ترین، شما چی فکر میکنین چرا افغانستان نتانسته تا هنوز قسمی که آقای یوسف پشتون میگن نتانسته خود به حیث یک کشور مستقل و یا بر پاکستان قناعت خاطر پاکستان حاصل نکرده که بدون مداخله شما ما میتونیم در اینجا زندگی کنیم و ما در کشور مستقل هستیم که بتونیم پالوی هم زندگی کنیم و همواره منتظر اگر پاکستان مداخله کرده یا نکرده در افغانستان هم چون یک تصور وجود داشته گویا پاکستان در هر مسئله که میشه حال پاکستان مقصر میدونه و میگن پاکستان مداخله میکنه، در حالی که وضعیت پاکستان هم چندان خوب نیست و افغانستان در یک موقف بسیار خوب قرار داره. 40 کشور جهان در پولیش عملا قرار داره با عسکر خود استادن در پولی افغانستان. شما چطور ارزیابی میکنید مثلا چرا افغانستان نتونسته موقف خود ثابت و روشن بسازه؟
ما د خپل خبرو په پیل کې مو ویل چې امریکا یو لري لسکاله افغانان او د افغان دولت او شاوخوا همسایه ممالک په دې باندې منتظر کښې نیولې وه او په دې مصروف کړي وه چې ګواکې د باسازۍ پروګرام دی یا د افغانستان د جوړولو پروګرام دی. خو بیا هم اوس نن موږ په یو داسې شرایطو کې قرار لرو چې لیوی خواڅخه مو اقتصاد ضعیف دی لبل خواڅخه امنیت ورسته ورځي په اکثریت ولایاتو کې خرابېږي او مخ په خرابې دودي او لبل خواڅخه هغه ستونزې چې همیشه لیوی خواڅخه ګټه رسولې د لیوی خواڅخه ځان هغه د افغان مهاجرینو شتون دی د افغانستان څخه د باندې چې واقعا د افغانستان د لپاره یو په یوستون زبانی نن ورځ بدل سوی دی کوم چې په میلیونو مهاجرین د افغانستان څخه د باندې ژوند کوي هلته ماشومان تللی دي ځوانان سوی دي او سپینجری دي او یا هم هلته زیږیدلی دي او د هغه ځای په طبیعت سره د هغه ځای په آب و هوا په اخستلو سره ځان د هغه ځای بولي او داسې فکر نه کوي چې موږ د افغانستان ته یو ورځ ورتګ لرو بلکې ستونزه لا اوس هم پدې کې پرته ده چې افغانستان د پاکستان سره ډیر نږدې سرحد لري حتی پاسپورت د افغانانو ضرورت نشته چې هلته ځي او راځي لیوي خواڅخه که موږ ورته د دوست په نامه وایو هم مجبور یو او که ورته د یو رقیب په نامه وایو هم مجبور یو ځکه چې دا له نورو ممالکو یا د نورو هیوادو څخه نږدې یو هیواد دی چې د افغانستان په پوله کې زموږ سره نزدېکت لري بلکې د نزدېکت سره سره یې همیشه د افغانستان په سیاسي اقتصادي اجتماعي مسایلو کې هم ګډون درلودی او په دې وروستیو کې د دوی مداخله په سیاسي او جنگي چارو کې حتی دې ته رسیدلې ده چې په واضح توګه سره پر افغانستان باندې توغندۍ راغورځوي او دا د افغانستان د خلکو لپاره د افغانانو لپاره یو روڼ او ژوندی مثال دی چې څه کیږي دلته او څه روان دي له بلې خوا څخه هغه بیچاره ولس چې لا تر اوسه پورې هلته په یو سخت مجبوریت کې ژوند کوي او نسي کولای چې خپلو سیمو ته راسي او یا اوس هم د سیمو مشکلات ډیریږي او بیرته هلته کوچ کوي ضرورت لري د ضرورت پر اساس باندې د هغو څخه ناوړه استفاده کیږي نو ځکه دلته افغانستان هغه کسان چې د لیرو ملکو څخه راغلي دي او غواړي د افغانستان سره کومک وکړي په دې کې نسي بریالي کېدلی ولې تر څو نږدې همسایه ممالک زموږ سره کومک ونه کړي نن ورځ افغانستان د پاکستان ایران او هغه لکه چین او شوروي اتحاد چې مخکې وو د دې کومکو ته سخت ضرورت لري ولې چې موږ په پوله کې سره شریک یو په آب و هوا کې سره شریک یو او په هر څه هغه چې لکه فرهنګي چارې چې د اکثریت هیوادو کې موږ سره شراکت لرو که دوی د افغانانو سره کومک وکړي په دغه صورت کې افغانان کولای شي چې وطنی ژاو کنه نسی کولای
تشکر سه مهرباني وکړئ د محمدي صاحب د خبرو په ارتباط واغه بل ورورم پښتنه کړې و د اختری صاحب تاسو لازم مهرباني سه
اول باید دغه وامل ته برور ویل چې ته دغه د دولت نماینده زه د دولت نماینده نه لیکن عضو یم د دولت نماینده بیا مسولیت خورا ډیر وړي او غل صلاحیت ماته چانه دی راکړي په هر صورت مسأله د ویلو د افتلی صاحب چې ویل چې آیا د مسئله حرف زن با طالبا به سطح شورا د بعضی از امکان داره یا شده ما زباید ته وایم په فارسی بو وان چون
شو هو
مسئله حرف زدن با طالبا به سطح شورا و بعضا از طریق تماس مستقیم با رقیبای سیاسی دولت یا به اسلام که شما میگین مخالفین دولت بحث شده به سطح رئیس جمهور و پایین تر از او و یک نظر عمومی را جمع کرده بالاخره به این مرحله رسیدن اما چیزی که من تشویش دارم ایست که یک ماستر پلان اساسی کاری جور نشده که چطور با قدم به قدم پیش برن تا مرحله نهایی برسن و البته این ماستر پلان جور کردنش باید به کمک خود مردم باشه و مردم رو تایید
کنه. شما این منظور را چندین بار مطرح کردین. میخوایم دمیج نظرتان را کوتاه بشنویم. چرا حکومت افغانستان، چرا دولت افغانستان نتانسته اما تو یک استراتژی داشته باشه؟ در برخورد با همه مسائل نه تنها برخورد با مسئله صلح مسئله بازسازی مسئله صلح مسئله سیاسی که افغانستان 10 سال بعد از لحاظ سیاسی در کجا باشه چرا ندارم چون همچی یک استراتژی بخصوص در قسمت صلح بفرمایید صاحب
ای به طور کلی در هر مسئله یک فکر عامه میخواه فکر وسیع میخواه همه جانبه میخواه تا که یک پلان وسیع تر جور شود یک مسئله مثلا یک کسی نمیتونه که از 5 متر مربع شوهای دور خود اضافه ببینه او با چیزی مختصر جور کرده میتونه یک کس دیگه باز میتونه 100 کیلومتر مربع را ببینه او وسیع تر یک چیز جور میکنه این یک مسئله است ضعف دید است ضعف دید سیاسی ضعف دید علمی است ایره باید ما کلی ما قبول کنیم این مسئله را. این یک مسئله است. مسئله دومشه که ما نتانستیم که ایره پیش ببریم تا اون مرحله. ما تنها گپ از این نمیزنیم که یک ماستر پلان یک چند تا وزیر بشینه جور کنه و خلاص، یا یک کس چند نفر مثلا کمیسیون صلح جور کنه و کافیست. نه، وقتی کمیسیون صلح اور خود دولت جور کرده، دولت بر حال جور کرده، حکومت جور کرده، ایره باید با همه اقشار مردم، حتی مخصوصا رهبرای مخالف سیاسی دولت باید که تزونا در مابین گذاشته شوه، نظریات از او داخل شوه، اونا متحد عملی شوه. و مخصوصا یک نقطه رو من میگم، گوشزد میکنم که افغانا هرچی که اختلاف داشته باشه، در صورتی که مشوره کنی پیشش بری، من مطمئن استم که همکاری زیادتر میکنه. چرا افغانا مشوره را قسم حیثیت سیاسی و حیثیت اجتماعی خود میبینه. اگه مشوره نکنی یا کسی که یک افغانی که در یک مسئله 100% موافق هم باشه، اگه مشوره نکنی شاید مخالفت شود. دیگه اینمی مسئله مشوره تکمیل نشد. اگه تکمیل میشد یه مشکلات نمی بود.
اتمر صاحب مهربانی وکړه، دا قصور پچا کړه، پمن کړه، په جامع جهانی کړه، نو دا منګ باید څو کو، دا افغانان باید څو کی صاحب مهربانی.
مننه تاسو وګورئ چې د افغانستان دولت باید خپل ملی منافع د نړیوالو د سیاستونو قربانی مونی کی او هغه په معامله پرې نه دي. زه داس فکر کوم چې که موږ یو میکانیزم ولرو د دې مذاکرې دپاره، اول خو دغه میکانیزم باید خلکو سره شریک شي، هغه مدني نهادونو سره شریک سي، پارلمان سره شریک سي، متخصصینو سره شریک سي، د افغانستان ولس سره شریک سي. یعنی دغه میکانیزم باید ډیر واضح، دغه تګلاره چې د صلح لاره ده دا باید واضح شي، ټول افغانانو ته واضح شي چې موږ په کوم شرایطو چا سره مذاکره کوو، او مقابل لوری یعنی د میز هغه لوری معلوم شي چې د کویټې شورا ده، د حقانی نتورک ده، د حکمتیار ډله ده، یا لشکر طیبه او سپاه صحابه او حرکت المجاهدین دغه ډلې دي. که موږ هغه خواته وګورو، د پاکستان دولت په دې څو کلونو کې، په دې 150 کلونو کې، د دغه تروریستانو کوربه دی، او دغه تروریستان متحد فکر لري. هغه ورور چې د هلمند نه ویل چې دوی د ایدیولوژي له نظره، د نظریاتي له نظره دوی سره یو دي. یعنی زمونږ په فکر د دوغ اول باید بیل شي، یعنی طالبان سره، کوم طالبان سره چې موږ مذاکره کوو هغوی باید د القاعده نه بیل وي. د بل خوانه مشترک ټکي باید پیدا شي چې موږ په کومو شیانو باندې توافق ته رسیدلی شو، میز باندې موږ کوم بحث لرودلی شو. یعنی په دې معنا که تر اوسه پورې موږ د طالبانو دخانه یوه خبره اورو، او هغه خبره دا ده چې بهرني قوتونه د افغانستان څخه ووزي. تاسو ولیدل چې د نجیب په وخت کې 3 کاله یو خارجي عسکر په افغانستان کې نه و. دغه کسان لاړل، ویلي ورنسوف سره په مکه کې ولیدل، خو د نجیب د دولت سره دوی کې نه ناستېدل. په د طالبانو په وخت کې یو بهرنی عسکر په افغانستان کې نه و، خو لیکن جګړه په افغانستان کې په شدت دوام درلود. د مجاهدینو په وخت کې یو بهرنی عسکر په افغانستان کې نه و، خو جګړه و. اوس دا هغسې یو بهانه دی. زه فکر کوم چې هغه مشترک ټکي موږ ته پلاس نه راکوي. که زموږ مخالفین دې ته حاضر شي، موږ وړاندیز لرو، موږ د هغه لاسته راوړل نه چې د افغانستان ولس په دې 13 کلو کې لري، او هغه اساسي قانون دی، هغه د بشر حقوق دی، هغه د ښځو حقوق دی. دا زموږ د خوانه یو مشترک ټکی دی. که هغوی دا خبره مني، راځئ ورته دغه فرصت ورکړو چې راځوی کینو د میز په سر باندې، او په دې مشترکو ټو هغوی هم اندازې غوښتنې به ولري. هغوی به داسې نه وایو چې بهرني قوتونه د ټول وځي. دا زموږ لومړی شرط دی، او دا هغه شرط دی چې هېڅکله موږ مشترک نشو ویلی. یعنی مشترک ټکی موږ نشو بوللی. هغه که دغسې یو مفکوره هغوی سره وي، او دغسې یو مفکوره موږ سره وي.
تشکر اتمر صاحب. یو څو ټلیفونونه به واخلو، اورېدونکو نظر به واورو صاحب.
نظر مې همینې، وخت کې طالبا با امریکا کې در نقطه اساس مذاکره میکنن، آیا این به نظر شما کدام فایده به افغانستان و حکومت افغانستان داره یا نداره؟
بله، خب همین سوال شنونده آخر ما پشتون صاحب چی میگن برش؟
که ما برای پروسه صلح آمادگی همه جانبه نداریم.
بله،
امی بیادر ما که گفت که صلح قطر یک طرفه نیست، شما هم یک سوال عمده را کرد. که به خیال سوال بسیار مقبول است، اگر یک طرف هم نباشه حداقل یک پروگرام است که ما آمادگی کامل ملی و بین ملی نداریم. این یک چیزی بسیار واضح است. من گمان نکنم که بسیار مردم دیسه کتما همقیده نباشه. یک پروسه به این اهمیت صلح را میگم، اگر ما ایتو به آمادگی بریم به سطح افغانستان، به سطح مملکت خود، به سطح ملی، ما یک طرز العمل از خود نداشته باشیم که او دولت و مخالفین سیاسی دولت یک جایی در یک صف استاد باشه، یک مسئله. و باز تا اندازه کافی از همسایه خود گارانتی یا اقلا بحث نکده باشیم که به کجا میرسیم، باز دازوجا به کجا میریم، و بالاخره رفیقای بینالمللی ما در راستش امریکا در این مسئله دخیل نباشه برای ما، و همه مسائل کلش از نگاه عملی کردنش نهایی نشده باشه. من فکر نمی کنم که پروسه قطر با اون همه چیزایی که شنیده میشه مثبت درباره از او، من گمان نکنم که به جای مثبت برسه و به درد ما بخوره.
بله، تشکر.
تشکر احمد مرسی.
مختصر
مهربانی در احمد مرسی باغ ورو
ما مختصر جواب
کور دی ودان کافی دسه مهربانی احمد مرسی. د دې ورور ویل چې په ملي اردو کې انګیزه هم نشته، دا یو کده سي حالت راشي، دا ګډوډي رامنځته کوي، یو دا په خلکو کې یو قسم بی اتفاقی رامنځته کوي، یو د خلکو ترمنځ د منظوري د قطر د دفتر او د پروسې نه و.
بالکل، زه تاسو فکر کوم چې افغانستان ولس اوس عمره سیاسي پوخواله پیدا کړی چې په دغه خبرو باندې نه غولیږي. تیر دیرش کالا جنگ دا ثابت کړه چې افغانان اوس په ژبه او په قوم او په سمت باندې نه ویلي. زه تاسو فکر کوم منتها خبر دا دی چې په قطر کې اوس افغانستان دولت ته داس یو پلان په کار دی چې هغه پلان سره د قطر دفتر قطر ته ورشي، یعنی خپل شرایط هلته په میز کې دي چې افغانان دغه شی غواړي. مونږ دغه زمینه باید مخالفینو ته آماده نکو چې دوی د قطر دفتر نه په خپل ګټه استفاده وکړي. بل سوال دا دی چې که هر څوک مخالف راځي د قطر دفتر ته د طالبانو د آدرس نه، نو هغوی د کوم ځینه راځي؟ دا مسله باید واضح شي. هغوی په کوم پاسپورت د کوم هیواد نه د قطر نمایندګۍ ته راځي؟ دا ډیر مهمه خبره ده چې افغانستان دولت دغه مسله نړیوال سره شریک کړي چې د دوی ساتونکي څوک دي، په دې لسو کلونو کې دوی چیرته ول، او دوی د کوم آدرس او کوم پاسپورت نه دوی قطر مذاکراتو ته راځي. دا خبره د افغانستان د دولت یو حق دی، او دا حق باید نړیوال دیتا ورکی او دیتا احترام کی، او هغه درسونه معلوم کی چې د دوی ساتون کی، د دوی پالون کی، د دوی مرسته کون کی هیوادونه کم هیوادونه. درست دی چې موږ به د قطر مذاکرات ته افغانان باید یو درست یو خ میکانیزم سره، یو خ پلان سره ورشي، او خپل غوښتنه دي مطرح کی. حتی از داس فکر کوم چې مخکې دي نه چې موږ قطر ته ځو، نو باید خپل اغه استراتیژیک ملګر سره یو واحد نظر ولرو، اغه په دې قانې کې چې زمونږ ملي منافع اغه په پام کې ولري. نه دا چې استاد پیګه چې په 2014 کال کې خغل اوباما بل ځل انتخابات تسي، او هغه کله چې په لومړي ځل انتخابات کې دا ویل چې موږ به د عراق جنگ ختمو، موږ به د افغانستان مسله حل کوو. نو دا هغه مراحل دي چې داسې نه شي چې افغانستان بیا یو ځل معاملې ته ورشي او د هغه نړیوال سیاستونو بیا قربانی شي. زما تشویش دا دی چې د افغانستان دولت دی یو 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 میکانیزم د کانفرنس لپاره ولري، او دغه میکانیزم وړاندیز د نړیوال تم کې، او دغه میکانیزم نه د دفاع کې، او دغه میکانیزم نه خپل لسره شریک کی.
تشکر. از خانم ترین هم میخوایم بشنویم، و همچنان قبلا آقای اطمر اشاره داشتن به قانون اساسی افغانستان، آزادی هایی که در قسمت آزادی های فردی و آزادی بیان، آزادی مطبوعات هم اشاره داشتن که از دستاوردهای نظام فعلی بوده، و گفتن که حکومت افغانستان بالای حفظ امی دستاوردهای خود میخواد، با تاکید روی حفظ امی دستاوردهای خود میخواد که به طرف مذاکره با مخالفین مسلح بره. خانم ترین، شما چی فکر میکنین؟ آیا حکومت خود توانست که این دستاوردها را حفظ کنه و با مخالفین مسلح خود به یک صلح هم برسه؟
واقعا چې نن افغانان او د افغانستان دولت په هغه څلور لارې کې قرار لري، کوم چې یو لارې د سولې خواته او بلې د مخالف طرف د ادرس خواته تللې ده او بل طرف په خپل حفظ د افغانستان دولت او د افغانستان د ملي شورا د افغانستان اساسي قانون او د افغانستان هغه هستی چې نن په ډیر مشکل سره افغانانو جوړ کړی ده د هغه حفظ تللې. نو په دغه صورت کې به زما په نظر باندې دا تر ټولو شوی چې هغه څه چې رئیس جمهور هم مخکې ور باندې غږیدلی دی او تاکید یې کړی دی چې کاشکې موږ یو ادرس درلودلی چې دغه ادرس د لارې څخه موږ د هغه مرورو کسانو سره یا د هغه کسانو سره چې غودی غواړي چې سولې ته غاړه کښېږي لیکن یو د بل په نظر نه سره پوهیږو چې سره کښینو د یو داسې ادرس درلودونکي اوسو د یو افغان په صفت. نو زما په نظر باندې دا به ډیره ګټوره وي او پایلې به هم مثبتې وي او کچیرې دا د افغانستان د حکومت پر ضد باندې یو بل پروګرام شروع کیږي او د دوی لپاره د ادرس معلومېدل یو بل قوت ودی ته ورکوي او دا بیا هم د جګړې ادامه باندې بدلیږي د افغانانو وینې یو ځل بیا په دې لار کې تویږي. نو فکر کوم چې دا به یو غټه سهو او اشتباه وي چې د قطر حکومت به کوي او امریکا ایالات چې دی اوس په لند سولې په نامه وایي
تشکر محترم ترې
غوډي به مې یو لوی اشتباه.
انجینر صاحب یو دقه یو نیمه دقه کې جنبندې په شکل ځکه همیشه د افغانستان سیاست هم داسې ګډوډ دی او نړیوال سیاست هم په کې داسې دخیل شوی دی او ګډوډ شوی دی او زمونږ د باسم ګډوډ کیږي. مهرباني وکړئ چې د جنبندې په شکل باندې یو دقه یو نیمه
دقه مهرباني تشکر زه بخښنه غواړم د سیاست په حساب کې دا یو کامنټ په خپل رب چې سیاست ګر سره ګډوډ دی سیاست ګډوډ نه بیا خلک په یوه بیا سیاست نشو په هر صورت ما بیرته هغه خپل نظر تاسو وړاندې کوم خپل وطنوالو ته وړاندې کوم عتبې ملي دوستان ته وړاندې کوم چې که واقعا دوی د دې قطر د پروسې څخه یا به تورې کلی د سولې د پروسې څخه واقعا یو مثبت شی غواړي چې راووزي نتایج مثبتې د افغانانو په لپاره او د منطقې لپاره او بل اخره د جهانی جامعې لپاره باید اول د دې رهبری واقعا د افغانانو په لاس کې او افغانانو رهبری هغه وخت ماته تثبیت ده چې افغانان ټول په یو صف کې ولاړ یعنی حکومت د نور مخالفي سیاسي ډلې هم د ځان سره قناعت ورکړي د ځان سره درولې د یو مرچ په صفت سره. دوهم مسله دا ده چې یو تفصیلي منظم دید باید ولري پروګرام ولري ستراتیژي ولري چې هغه هم زه تر اوسه خپل نه وینم د دغه دوه شانو په موجودیت کې او د منطقوي او بین المللي دوستان په شمول د دې سره یو ځای کار کول نو امید شته چې دا یو نتیجې ته ورسیږي ورنه
تشکر
بدبختانه سلامت توان سره مخامخ
بله تشکر شما انجینر محمد یوسف پښتون مشاور رئیس جمهور احمد کرزای محمد اسحاق اتمر کارشناس مسائل سیاسی و رنا ترین عضو مشران جرګه افغانستان که در بحث امروز ما سهم گرفتین و از تمام شنوندای رادیو آزادی هم تشکر میکنم.
دغه از خاغلی قاضی محمد امین وقاد او محترم احمد سیدین هم امانه کوچ خبرونه کله مونږ سره برخه درلودل او د اوریدونکو لپاره وضاحت ورکوند مسلو